په پیښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال ریډیو د خبرونو په دې خبري ګړې کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو رسپانو او خبري ایجنسیو لیکنې درورو خبرونه له انیسی اجمل اوري.
السلام علیکم. اول د خبرینو سرټکی د پاکستان پوسټ مشر ویلی په قبایلی سیمو کې بعد امنیت په خاطر هڅه دوام ورکړي. په کراچۍ کې د سما ټلویزیون په گاڑی بریت کې یو کیمرامین وشل شوی دی. او د ملګرو ملتونو مشر ویلی اسلام سره نفرت په نړۍ کې ترهګری او شخړې راپاروي. د خبرینو تفصیل د پاکستان پوسټ مشر جنرال قمر باجوا وايي په قبایلی سیمو کې د امنیت یقیني کولو په لړ کې به پوسټ د ټولنیز اقتصادي پرمختګ د ثبات لپاره خپل کارونه ته دوام ورکړي. د پوسټ امریکا څنګه لخوانن په جاري شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د پوسټ مشر قمر باجوا پر د جنوبی وزیرستان دوره وکړه او هلته یې موجودو امنیتي ځواکونو سره د خبرو پر مهال وویل چې د حکومت لخوا په کامی بهیر کې د قبایلو په خوخه د فاټا شاملولو په برخه کې به پوسټ خپل هڅو او ملاتړ ته دوام ورکړي. په قبایلی سیمو کراچی او د پنجاب په پنځو ضلعو کې لنن څخه د پولیو ضد درې ورځنی کمپین پیل شوی دی. د پاکستان سرکاري میډیا د چارواکو په حواله وایي په قبایلی سیمو کې بعد د پولیو ضد مهم پر مهال شاوخوا 900 ماشومانو ته څاڅکي ورکول کیږي. چارواکي وایي د پولیو ضد مهم لپاره په کراچی کې هم ټول انتظامات مکمل شوي دي. په کراچۍ کې د شخصي ټلویزیون سما په گاڑی د شوې دي چې پکې یو کیمرامین وشل شو دی. د سما ټي وی لخوا بیګا په جاري شوې بیان کې ویل شوې دي چې د کراچۍ په ناسم آباد سیمه کې د اتوار پر ورځ په گاڑی نامعلومه کسانو هغه مهال داسې وکړې چې د یوې پیښې په اړه خبرونه ورکول لپاره روان وو. د وزیر اعظم نواز شریف ترڅنګ بیلابیلو سیاسي مشرانو په سما ټي وی برید غندلې دي. بل لور ته د خبریالانو سازمان نن په ټول هیواد کې د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی. د افغانستان د هلمند امنیت لپاره د ولسمشر ځانګړي استازي عبدالجبار قهرمان وایي دغلته د افغانو نړیوالو ځواکونو په ګډه هوایي حمله کې د دوو کورنیو 2 غړي وشل شوي دي. عبدالجبار قهرمان پرون مشال ریډیو ته ویل چې په وشل شوو کې 14 د یوې کورنۍ او 9 تنه د بلې کورنۍ دي. نوموړي زیاته کړه چې طالبان د خلکو په کورونو کې پټ شوي وو. امنیتي ځواکونه اړ شول چې پر هغې بریدونه وکړي.
اګانه د دې کار د لپاره تلفات منستر راځي او سبا دې دارا واخلي چې دغه دولت خو بي ګناه خلک ولي الکه دا بي ګناه خو دي لمن چې 2-3 مليون خلک ژوند کوي ولي بل زیاده دولت څوک نه ولي په تعصب سره په دغه دوه کور کې کور کې دالس لپاره په یو کور کې نه نه لپاره شهیدان شوی دي چې واکان په اصطلاح باندې تعصب اوره ده.
بلخوا په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویا دفتر یا یوناما په هلمند ولایت کې د امنیتي ځواکونو په یوې هوایي حمله کې د عامو وګړو په وشل کېدو خفګان ښودلی دی. یوناما پرون په یوې خبر پاڼه کې ویلي د دوی لومړني معلومات ښیي چې د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په وروستي هوایي برید کې 13 عام وګړي چې زیات شمېر یې ښځې او ماشومان دي وشل شوي دي. دا سازمان وایي په 2018 کال کې په هلمند ولایت کې 891 ملکي وګړي وشل شوي دي. د خوست ولایت امنیا کمانډانې ادارې مرستیال مشر محمد یعقوب بریمن وشل شو دی. د خوست امنیا کمانډان د دفتر چارواکو پرین مشال ریډیو ته ویل چې د یک شنبه پورس په کندهار کې د محمد یعقوب بریمن وشنې پټړاو تر اوسه پوره معلومات مخته نه دی راغلی. د خوست ولایت مقام د مطبوعاتي دفتر لخوا مشال ریډیو ته پر لګل شوې خبر پاڼه کې د محمد یعقوب بریمن په وشل کېدو د خفګان سرګندونه شوې ده او دا یو ترهګر حمله یاد شوې ده. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلی په سپینه ماڼۍ کې له امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د ملاقات پر مهال به ذمهواره پالیسیانې وړاندې کړي. نوموړی وایي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د خبرو ایجنډا باید د اسرائیل او فلسطین شخړه او ایران وي. وزیر اعظم نتنیاهو به نن د واشنگټن په سفر روانېږي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سوګند پورته کولو وروسته به دا د وزیر اعظم نتنیاهو امریکا ته لومړی سفر وي. د وزیر اعظم نتنیاهو له پخواني ولسمشر باراک اوباما سره اکثر مشکله معاملې مخې ته راغلي دي او هغه اوس د امریکا له نوي ولسمشر څخه د ښو اړیکو تمه لري. د صدارتي کمپین پر مهال ولسمشر ټرمپ له اسرائیل سره مضبوط ملاتړ او د فلسطین په اړه سخت دریځ ښودلی و. خو د ولسمشر څوکۍ سنبالولو وروسته ولسمشر ټرمپ د فلسطینیانو لخوا اعلان شوې ځمکه کې د یهودیانو نورو ځایونو جوړولو په اړه د نتنیاهو د پالیسیانو ملاتړ په شا شوی دی. د ملګرو ملتونو مشر وایي له اسلام سره نفرت په نړۍ کې ترهګرۍ او شخړو ته لمن وهي او په ځینو هېوادونو کې د کډوالو ضد پالیسیانو کې هم زیاتوالی راغلی دی. سیکرټري جنرل انتونیو ګیوتریس دا خبره پرون په ریاض کې د سعودي عرب له پاچا او ځینو نورو چارواکو سره د کتنې پر مهال وکړه. نوموړي وویل د ترهګرۍ د رامنځته کېدو یوه وجه د اسلام سره د نفرت احساسات په دې اړه تګلارې او کرکه پارونکې ویناګانې دي. په ترکمنستان کې د ولسمشر انتخاباتو لپاره د رایو اچونو مرکزونه بند شوي دي. تمه کیږي چې د ترکمنستان ولسمشر قربان علي بردی محمدوف واک بعد نورو وو کالونو لپاره وغځول شي او په اسانه باندې نورو اتو کاندیدانو ته ماتې ورکړي. قربان علي پرون په سرخار کې د خپلې رایې اچونې وروسته ویل وټونه بعد راتلونکي وو کالونو لپاره د ولس د قسمت پریکړه وکړي. نوموړي زیاته کړه که چېرته یو وار بیا ولسمشر وټاکل شو نو د خلکو ښېګڼې لپاره جوړو پالیسیانو ته به دوام ورکړي. او اخیری خبر د کرکټ په اړه، په دوبی کې د پیښور زلمو او د لاهور کلندرز کرکټ لوبډلو ترمنځ بیګا د پاکستان په سوپر لیگ مقابلو کې زلمو له دریو وکټو سره وګټله. په دې شل اوریزه میچ کې زلمو لوبډلې تاسو ګټو د فیلډینګ کولو پریکړه وکړه. لاهور کلندرز په لسو اوورونو کې یو کم شپږ رنزونه جوړ کړل او پیښور زلمو له دریو وکټو سره مقابله وګټله. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول او زموږ همکار رفت انجم درته د کرنسو بیا د سبانی موسم حال وایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 104.50 روپے اخیستل کیږي او په 104.80 روپے خرڅېږي. یو یورو په 144 روپے او په 144.50 روپے. یو پاؤنڈ په 103.50 روپے او په 104.50 روپے. یو ریال په 83.55 روپے اخیستل کیږي او په 88.75 روپے خرڅېږي. یو درهم په 1.45 روپے او په 1.10 روپے. یو افغانۍ په 1.25 روپے او په 1.35 روپے. یو پاکستانی روپے 3.25 ایرانی ریال نه خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپے 3.25 ایرانی ریال نه خرڅیږي. او اوس د موسم حال، د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه پر راتلونکو څلورویشت غنټو کې به په پیښور، کوئټه او بنو کې موسم وچ او یخ وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 40 سانتي ګریډ او کم نه کم 8 وي. په بنو کې به زیات نه زیات 40 او کم نه کم 4 او په کوئټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 18 سانتي ګریډ او کم نه کم 5 وي.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری د پاکستان پوځ مشر پرون جنوبی وزیرستان تللی، هلته له امنیتي ځواکونو سره لیدلی او د فاټح د امن او پرمختیا پر موضوعاتو خبرې کړې دي. د پاکستان حکومت ویلي له نن څخه په ټولو قبایلي سیمو کې د پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل کړی. د بلوچستان حکومت بیا په دغه صوبه کې د بې کیفیته او جعلي درملو پر ضد اقدام پیل کړی. د صوبې خلک هم له حکومت غواړي چې دغه موضوع جدي ونیسي.
دو نمبر دوایانی سی دوایانی نی ڈاکٹران کمپنیانو سره خپل تعلقات حکومت از مازا غوښتنه ده چې جایزه واخی.
د باجوړ درغغانو سیمې خلک د دوی لپاره د اوبو یو بند جوړېدو ته خوشاله دي چې وایي زمیداری به خې او ژوند به هوسا شي.
دا کومول چې د شرګر ریس کار شوی دی، تاوان نشوي دی، موږ تاوان نه بنشاله ځم چې د خپل خو درې د پسونه به خې شي.
او په خبر میشتي سندرغاړي د سندروي د غلا کېدلو موضوع پریشان کړی.
په پښتنو کې ځینې لوستي داسې خلک شته چې هغوی د دې هنرمندانو سندرې اخیستې دي او د ګوګل نه پیسې ګټي او دا غیر قانوني دي.
پر یو شمېر نور سیمه ییزو او همدارنګه نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنۍ موضوع ترازو، د پاکستان پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه پرون د اتوار پورز جنوبی وزیرستان ته د سفر پر مهال په خپلو خبرو کې د فاټح د امن کولو او اوسیدونکو ته د ژوند د بنیادی اسانتیاو برابرولو پر څیر موضوعاتو ټینګار کړی دی. نوموړي زیاته کړې د هیواد پوځ د قبایلو د دې خواهش احترام او ملګرتیا کوي چې هغوی غواړي په کامی بهیر کې شامل شي. له اسلام آباد احمد الله تفصیل راکوي.
د پاکستان فوز د مطبوعاتو څنګه آی ایس پی آر لخوا جاری شوی یو بیان کې ویلې شوی دی چې جنوبی وزیرستان ته پر رسیدو جنرل آفیسر کمانډینګ د پاکستان فوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا ته د پولی امنیت په چارو په عرضي توګه بې کوره شو خلکو ستنېدو او د دوی بحالۍ سره سره د سیمې د امنیت قلارۍ او پر روانو حالاتو یې ورته بریفینګ ورکړو. په بیان کې ویلې شوی دی چې د فوزي مشر وینا وه چې فوز فاټا د قبایلي اولس د خواهشاتو مطابق په قامي بهیر کې د شامل ولو ملاتړ کوي. د ذکر دا چې په قبایلي سیمو کې اصلاحاتو لپاره وزیر اعظم نواز شریف 2015 کال کې د سرداج عزیز په مشرۍ کې 15 کسیزه کمیټه جوړه کړې وه. یادې کمیټې د قبایلي سیمو له دورو وروسته خپلو تیار کړل شوو سفارشاتو کې ویلي دي چې قبایلي سیمې دې په مرحله وار توګه په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي. خو جمعیت علماء اسلام فیډلې او پښتونخوا ملي عوامي ګوند فاټا اصلاحاتي کمیټې په سفارشاتو د اندېښنو څرګندونه کړې ده او وایي چې د فاټا د راتلونکي فیصله دی د ریفرنڈم د لارې وکړی شي. د آی ایس پی آر بیان تر مخه چې قمر جاوید باجوا په جنوبی وزیرستان کې په روانو پرمختیایي کارونو او د پولی د امنیت لپاره په پورته کړی شوو ګامونو د اطمینان څرګندونه وکړه او د پاکستان فوج د کوششونو حمایت په کولو د ځایی انتظامی او د قبایلي مشرانو کردار یې هم وستایلو. د یادونې ده چې د وفاق تر انتظام لاندې د قبایلي سیمې په و ایجنسو او شپږ افارز مشتمل دي او د سیمو د منتخب پارلماني استازو په وینا چې آبادی د 1 کروڑ نه زیاته ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو
د ګل دورځي
اونیز پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم 11 بجو،
د مشال مرکا
په 1:30 بجا،
مشالونه
په 2:30 بجو،
د سولې پلور
په پاوکم 3 بجو،
سندره جادوګری
په 3:30 بجو،
روختیا او درملنه
په 8:00 د پاسه 4:00 بجو.
د پاکستان حکومت ویلی له نن څخه په ټولو قبایلي سیمو کې د پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل کړی. د چارواکو په خبره د کمپاین دغه لړۍ د پنجاب ځینو ضلعو او همداراز کراچۍ ښار ته هم غځولې. له اسلام آباد عرفت انجم تفصیل راکوي.
نن د پاکستان تر انتظام لاندې قبایلي سیمو کراچۍ او د پنجاب 5 ضلعو کې د پولیو د مرض مخنیوي درې ورځنی کمپین پیل کړی شوی دی. د صحت وزارت تر مخه درې ورځنی کمپین کې به د فاټا نه لکو پورې ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکول شي. د یاد وزارت په وینا د پنجاب صوبې 5 ضلعو کې به د 5 کالو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکول شي. کراچۍ کې هم د سخت امنیتي انتظاماتو تر لاندې د پولیو کمپین پیل کړی شوی دی. د پاکستان د پولیو مخنیوي محکمې د رپورټ تر مخه تیر کال 2014 کې 40 د پولیو کیسونه مخې ته راغلي وو. چپکی په خیبر پختونخوا او سند کې اتات او په بلوچستان او فاټا کې دوه کیسونه رپورٹ شوي وو. د محکمې تر مخه په فاټا کې خیبر ایجنسی، ایف آر پشاور، شمالي او جنوبي وزیرستان دا وخت پولیو د وایرس د خطر سیمې ګرځولې شوي دي. په خیبر پختونخوا کې پیښور، بنو او ټانک په های رسک سیمو کې شمار شوي. وفاقي حکومت په یادو سیمو کې د پولیو مخنیوي ساس کو ترڅنګ د پولیو مخنیوي ستنې هم لګول شروع کړي وي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د شمالي وزیرستان د میرانشاه بازار چې د وسلوالو پر ضد پاکستان پوسټ په عملیاتو کې هړنګ کړل شوی و، دا مهال د بیرته جوړولو چارې پیل شوې دي. خو دغه بازار د دوکانونو مالکان له حکومت غواړي چې د دوی د جایدادونو د مالکیت پوره حقونه ورته ورکړي. عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
انتظامیه چارواکو په وینا اوله مرحله فیز 1 کې قریبا 2500 دوکانونو په جوړولو کار روان دي او فیز 2 کې به هم دغه شان نوي دوکانونه مارکیټونه جوړوي. خو کله نه چې په دغه بازار د جوړولو کار پیل شوه، نو خلک د اندېښنه هم لري چې څنګه او چاته به دغه دوکانونه حواله کولی شي. ملک رحمت الله خان وایي بازار چې په کومه طریقه سره جوړیږي دوی ستاینه کړي، خو دا سینا چې حقدار خلک د خپل حق نه محروم کړي.
او تاسو را سي دي کني نه وی دلته اس دی بیا د ریهابلیټیشن چار شری کړیو دو پولیټیکل انتظامیا وی چې میز 2300 دي کني نه فل خل وخت جوړوي. غاټه خبره دا غو چې د دې کني حکومت چاته ور کوي او چا دې پورې جوړوي. خپل خپل زینا دي چا یو دي کونده چا مارکیټ ته چا پلازا دو. خو اطمینان به مشته ولته حاصل شي چې کلا د خپل خپل قصونه ته ملاو شي چې مزید میز دې کړوول نه وښ غیرل شي. ګانا
اسد الله وای ترکیاتی کارونا په ښه ډول روان دي او تما کړی چې دولت به د خپلو وادو سره سم ګل وزیرستان ورکړي.
کومې ځای کې چې تشې ضرورت وي، کاغذي کې د بزور ضرورت وي، د سکول ضرورت وي، نو هغه باندې چار ډېره په تیزی سره روانه ده. نو کوم مارکیټونه چې کومې ځای کې جوړیږي، نو هغه موږ دویل شي چې انټرنیشنل معیار سره هغه مارکیټونه جوړیږي. څرنګه د حکومت ویلي وي چې موږ ګلستان وزیرستان دغه خلک ته ورکوي، نو موږ دغه امید دی چې ګل وزیرستان دغه خلک ته ګورنمنټ ورکوي.
د شمالی وزیرستان انتظامیه چارواکی وای میرانشاه بازار سرته رسیدو وروسته به دوی د اوتمنځای جرګې مشرانو ته به دغه حواله کوي او د خپل ریکارډ مطابق دغه نوی بازار د دوکانونو ویش کوي. میرانشاه بازار تاجر برادری یعنی هغه خلک چې د مارکیټونو تختن نول خو د غلطه کاروباري سامانونه ول او د بازار رنګولو سره یې ټول سامانونه وران شول. دوی هم غوښتنه کړي چې دولت دې د توانونو ازاله ورکړي چې خپل کاروبارونه بیرته پیل کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
د قبایلي سیمو پرمختیایي ادارې د باجوړ په راغګانو کې د یوه باراني بند جوړولو چارې تر ډېره بشپړې کړې دي. د سیمې اوسیدونکي هیله مند دي چې دغه بند په جوړېدو سره به د دوی زمینداري ښه او ژوند هوسا شي. اټکل کېږي دغه بند به د سیمې شاوخوا 2000 جریبه ځمکه خړوب کړي. شانواز ترکزی له سیمې رپورټ راکوي.
پر هغه ګانو باجوړ ایجنسی کې د قبایلي سیمو د ترقۍ لپاره جوړې ادارې فاټا ډیولپمنټ اتارټي لخوا په باراري بند جوړونه کار روان دی. په دغه بند حکومت 340 ملیون روپۍ خرڅ راځي او یوازې د کروندو د مقصد لپاره جوړوي. په دې بند جوړونې کار 4 کال وړاندې شروع شوی و. د یادې ادارې د ویبپاڼې د معلوماتو تر مخه 80% کاري پوره شوی. په دغه باراني بند سیمه ولس خوشاله دی، وای چې هر کله که دا بند پوره شي نو ممکنه ده د هغوی کروندو ته وده ورکړي. د سیمې اوسیدونکي ناصر خان وای
کوم د اوبو سکیمونه ته وشي او دا ډېر مکمل شي او تیار شي. ظاهر خبره چې بده باجوړ کې دا کوم ولس چې پلی شوی دی، د شرګر لوی کار شوی دی، د کوم ګډه تاوانونه شوی دي، موږ تاوانونه به ان شاء الله ځو چې ډېر لږ په خپل خو درې د فصلونه به شي. پټي مختلف فصلونه وکړي، لکه جوار به وکړي، غنم به وکړي، باغونه به وکړي، ټماټر سبزیان وغیره وغیره، لکه دلته باجوړ ځمکه چې الحمدلله لکه ډېره زبردست ځمکه ده.
انور نګار دوه بتای علیزی باجوړ ایجنسی اوسیدونکي د ویل چې باجوړ غریزه سیمه ده او د باراني بندونو ضرورت زیات لري، ځکه چې سیلابونه ورته هر کال زیان رسوي.
سیلابونه د بچیدلو لپاره هم د زوري دی، په ځمکه په سطح د وبچینی د بار راوصل لپاره خلک دا چیرې ځمکه کټاو چې ته وې ځمکه کټ کېدل دا غینه د بچیدلو چې ده هم دا یو بهترین ذریعہ ده. لډین جوړېدل په علاقه کې شریانو دا ډېر د ګټې دی او ډېر د پایلې دی.
د رغغان اوسیدونکو احمد زیب خان وای چې بنت هغوی خپل ځمکه په دې خاطر ورکړي چې په سیمه کې د کروندې یوازینې روزګار ترقی وکي.
څنګه بنیادی طور زمنګ خلک چې دینه دا زمیدار خلک دې زمکي کړی دي، نور د روزګار د خاص وسایل نشته دي. نو دا د حکومت ډیر زیاته خامن چې دا او زمنګ دا خواهش دي چې په نورو قبایلو او علاقو کې او په شمولي باجوړ دغه څه په ممنت دي چې نور هم ابتدا وشي او دا شروع شي نو زمنګ خلک به ډیر زیات خوشاله وي.
د یادې ادارې د پانی تر مخه چې دغه بند نه به 2000 جره بزمکه خړوبېږي او په سلګونو کورنۍ به ترې استفاده کوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې پر پولیسو او عدالتونو د کیسونو د بوج کمولو په خاطر د شخړو د هواري شوراګانې یا ډیسپیوټ ریزولوشن کونسلز جوړ کړي دي. دغه شوراګانې به کولی شي د خلکو ترمنځ د پوله پټي مسلو، د کورنیو شخړو او د تورته نورو ستونزو د هواري په مخالف فریقینو سره خبرې وکړي. خو یو شمېر کتونکو مدافع وکیلان وایي حکومت په دغه لړ کې پوره قانون سازي نه ده کړې، ځکه نو دغه اقدام به د ولس پر ګټه تمام نشي. لپی خبره ځلان یوسف زی رپورټ راکوي.
د سوابه رضا محمد وایي چې د مځکې په لانجه یې پولیس ته شکایت کړی وو او د پولیسو مشر د کیس ډی آر سی یا د شخړو د هواري کونسل ته وړاندې کړی وو. رضا محمد زیاتوي چې ډی آر سی د ده په حق کې فیصله کړې ده، خو له یو کال د زیات وخت تیرېدو باوجود هم دغه فیصله نه ده عملي شوې.
نو د اوس پیتا ولیکل چې یاره تاسو به مقامی پولیس په تر باندې د دې رضا محمد د حق د دې بل کس نه واخلې. اغه ما بیا د کیس پیله ورکه، اغه اغه نقل مې ورکه، اغه چې کمنه بیا یې سي چوتا مارک دا غسی چې کمنه لکه بس لړ را ده، ته بیا اغه نه پس چې کمنه لکه پولیس نه سړی بیا دا ته بوس نه شکول چې وایره که تاسو ما راغه درخواست چې کمنه لکه واپسی سو کړ.
د های کورټ ایډوکیټ ارشاد خان وایي چې ډی آر سی یا د شخړو د هواري کونسل ته برابر اختیار نه دی ورکړی شوی او نه یې هم فیصله کوم قانوني حیثیت لري.
ناغت د قرارداد په شکل باندې او کاغذ غته ملو شي، خو هغه غریب سره بیا د غد امپلیمنټیشن چې غ فیصله د نفاذ غسر سره ذریعہ نه اخر کې به بیا مغه عدالت ترازی چې بیا غ عدالت تراشي نه په عدالت کې د دغم سو ویلو نشتا جگنه آیا د دومره کړهو کړه د یال تکې د مخبل ثبوت او پیش کړه د دل ډی آر سی فیصله ور کړی ر د په حق کې نو باوند نه د عدالت چې غنی داغه مطابق په فیصله کېږي په خپل شهادتونو باندې کوي.
د پیښور د ګلبهار سیمې د ډی آر سی جیوري ممبر یا غړې فخر خان وایي چې د فیصلو په عملی کېدو کې ځینې ستونزې شته، خو بیا هم د کونسلو کې ډېرې ستونزې هواري شي او په پولیس او عدالتونو د کار کمیدو سره سره د اول ستونزې هم په اسانه هواریږي.
پولیس ته بجې مخکې چا درخواست روړو چې زما د سره 500 روپۍ دي یا 60,000 دي یا جیداد ته نازه ده یا رور مال زین راکړي، نو پولیس اوس هغه سیزونو نه فارغ شو، دلته هغه اپلیکیشن ډایرکټلی راشي ڈی آر سی ته، دغه یو ټرم اینڈ کنډیشن ولیکلی شو، فیصله باندې ګری شو اور بعد کې یو کس وی چې زه نه منم، نو اوس خو چیف جسټس سپریم کورٹ سکب نثار صاحب هم دا ویلي دي چې سالسی عدالتونو فیصله امپلیمنٹ کوي. ڈی آر سی سالسی عدالتونو شو کنه،
خو قانون پوهان وایي چې کچری د ڈی آر سی د فیصله عملی دو لپاره پولیس ته د کاروایی اختیار ورکړي شي، نو په عدالتونو د وړو وړو کیسونو د کار بوج نور هم کمی دی شي. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ 121 په لنډو صفو 2113 14,500 1,300 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
د بلوچستان حکومت په دغه صوبه کې د بی کیفیت او جعلی درملو پر ضد اقدام پیل کړی او په کوټه ښار کې 13 درملتونونه د بی کیفیت درملو د پلورلو په تور تړلی دي. د بلوچستان د درملو د څارنې اداره وایي په دغه صوبه کې 80% جعلی او بی کیفیت درمل پلورل کیږي، چې وایي اکثر پر هغو ناروغانو پلورل کیږي چې له کلیوالو سیمو یا افغانستانه ورځي. تفصیل کوټې د بارکوال میاخیل پر رپورټ کې.
د کوټه ډاکټرانو ته چې د بلوچستان له بیلابیلو سیمو یا له افغانستانه ناروغان راځي، وایي په پندو پندو درمل ځنې وړي، خو دغه درمل ډیر کم ناروغ ته شفا ورکوي. له غزنی ولایت راغلی روز محمد وایي ډیر ځله چې ناروغان راوستي او درملنه نه ده سوي، نو مجبور سوي چې خپل ناروغان یو تاویزګر ته ورولي.
مریضان په وار وار راوستي دي خو نه دي خسوي تر وسه پوري، دغه لا جړې لای ورور ملاریا لای بل شي هغه ملایانو ته ورولو، بې کیفیته داروګان یې تاثیر نه کوي.
په کوټه شار کې شاوخوا 1400 درملتونونه دي چې ټول له حکومت سره راجستر دي او د روغتیا د وزارت لخوا څارل کیږي، خو خلک شکایت کوي چې دغه اکثر درملتونونه بې کیفیت یا جعلي درمل پلوري. لږو براغلی یو تن حجر فیولا وایي کوټه ته ناروغان په دې هیله راوړي چې په شو ډاکټرانو درملنه وسی، خو وایي د بې کیفیت درملو خوړلو له کبله درملنه سمه ونه سي.
دوایانی کمزوري راکې دوه نمبر دوایانی سي دوایانی نه کنه، ډاکټرانو درو دوه په دې خپل کمپنیانو سره خپل تعلقات حکومت از ما دا غوښتنه ده چې جایزه واقعي چې ډاکټرانو باندې وګرځي پر میډیکل باندې.
د بلوچستان حکومت په تیرو څو ورځو کې په دغو درملتونونو کې د بې کیفیت او جعلي درملو د پلورنې په ضد ګام واخیست او زیات اندازه جعلي او بې کیفیت درمل یې ونیول. د کوټه ښار مرستیال کمشنر عبدالواحد کاکړ وایي په تیرو دوو ورځو کې د کوټه ښار شاوخوا 13 درملتونونه د ناکار درملو پلورلو په تور تړلي او دا لړۍ لا هم دوام لري.
درزن سے زیاد درملتنان مجھے دکل کری دی در جالی دوائیان پا والا کرا چونکہ مجھے زیادہ تر شکایت اطراف تر ازیک دا یا دا اتائی ڈاکٹران شنی یا دا رنگ جالی دوائیان پا دا درملتنان کی خرش پر دا علاقوں بانی مجھے زیاد کروائنے کر دی کیونکہ عام طور پر ناخواندہ علم یا دوائیان پا والا زیاد پاونہ نہ لری پا دا غی علاقوں کی داخل زیاد غوانڈ چکار بارو چلی
ڈاکٹران وائی بے کیفیت درمل نہ واجی ناروغانو تا گٹا نہ رسوی بلکہ دا معدے پشتورگو او ینی پا ناروغ اخته کوي. د یوې اندازې له مخې په پاکستان کې شاوخوا 45,000 نمونې درمل دي چې اکثره یې د راجستر شویو شرکتونو لخوا جوړیږي، خو ډېر لږ یې ګټور او د پاتې نورو کیفیت ډېر ټیټ ګڼل کېږي. د دې تر څنګ ګڼ شمېر داسې شرکتونه هم شته چې پټ په پټه جعلي درمل جوړوي.
دا مشال تر څنګ اوسه، دا سهار لنه هو، دا ماخام تر شپږو.
افغان مقامات وایي د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د تېرې جمعې شپې په هوایي برید کې 2 ملکیان وژل شوي دي. چارواکي او د سیمې اوسیدونکي وایي وژل شوي کسان د 2 کورنیو غړي دي. په همدې حال کې د متحده ایالاتو پوځ وایي په دې اړه پلټنه کوي چې آیا وژل شوي رښتیا هم ملکي وګړي دي او کنه. پر دې موضوع تفصیل د رضوان مراد په رپورټ کې.
د هلمند د امنیت لپاره د ولسمشر ځانګړی استازی او د دې ولایت د سنگین ولسوالۍ اوسیدونکي وایي دغلته د افغان او نړیوال ځواکونو په ګډه هوایي حمله کې د 2 کورنیو 22 غړي وژل شوي دي. د هلمند اوپراتیفي ډلې مشر عبدالجبار قهرمان پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل په وژل شو کې 14 د یوې کورنۍ او 9 تنه د بلې کورنۍ دي. د ښاغلي قهرمان په خبره طالبان د خلکو په کورونو کې ځای پر ځای شوي وو او افغان او نړیوال ځواکونه اړ شول چې پر هغوی هوایي برید وکړي.
اگانه ده دې کار ده پر تلفات منستر ازي او سبا دي دار اخلي فروخ ده جورنالستان او دنیا کې شي چې دا غلي دولت خو بي ګناه خلک ولي الکه ده بي ګناه خو دي لمن چې 2-3 مليون خلک ژوند کوي ولي بل زيده دولت څوک نه ولي او په تعصب سره په دغه 2 کور کې په یو کور کې دالس نه پره په یو کور کې نه نه پره شي دا زوی دي چې واکان په اصطلاح باندې تعصب اوره ده.
د سنگین ولسوالي یو سیدونکو حمید ګل وای په دې هوایي حمله کې د هغه د مور او خور په ګډون د نوموړي د کور نه غړی وشل شوی دی. د سنگین دورسته پیخه د قربانیانو د کورنۍ یو غړی ازادي راډیو ته ویل
بس بس یې من دل دی بجې مش بده د اسرائیل خوند د دالې درې په دالې سکو ولس یو یزر ولګی دی یزر شو ولګی دا بس کان شروع وس بلا ول یو په بل په دانو سره خبر سی تکان تکان دا یو ژوند دی نو کې د طرفو د اسرائیل نو کې د شپې څخه ساتلو د هڅه واقعیا
بلورته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویان بل سلوین ویل په سنگین ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره هوایي برید شوی دی. خدا چې په دې حمله کې وژل شوي ملکیان دي او کنه په دې اړه دوی تحقیقات روان دي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی دفتر وایي نوموړي د متحده عربي اماراتو د سفر پر مهال د هغه هیواد له ولی عهد سره د دوړخیزو مسلو د امنیت پر موضوع خبرې کړې دي. ولسمشر غنی په داسې وخت کې اماراتو ته سفر وکړ چې یوه میاشت وړاندې د هغه هیواد 15 ډیپلوماټان د کندهار ولایت په مېلمستون کې د بمی برید په یوه پیښه کې ووژل شول. تفصیل بیا هم له رضوان مراد څخه.
افغان ولسمشر په متحده عربي اماراتو کې د دې هیواد له چارواکو او د اماراتو د هغو ډیپلوماټانو له کورنیو سره کتنه وکړه چې د قندهار ولایت په وروستۍ بمی حمله کې وژل شوي دي. د جمهور ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی تیره شپه ازادي راډیو ته ویل ولسمشر محمد اشرف غنی د اماراتو له سیاسي او پوځي مشرانو سره پر مهمو مسئلو خبرې ترسره کړې. دی وی ولسمشر متحده عربی اماراتو ته د خپل سفر پر مهال د دې هیواد له ولی عهد او د وسلوال ځواک له مرسیال قومندان شیخ زاید النهیان سره وکتل. په دې کتنه کې د دوه اړخیزو همکاریو او امنیتی مسئلو په اړه خبرې وشوې. ولسمشر د هغو اماراتي ډیپلوماټانو له کورنیو سره هم ولیدل چې د قندهار په تروریستي برید کې شهیدان شوي دي. ولسمشر دغو کورنیو ته د افغان حکومت او افغان ولس غمرازي څرګنده کړه. ولسمشر محمد اشرف غنی په داسې وخت کې له اماراتو کتنه کوي چې یوه میاشت وړاندې د دې هیواد 15 ډیپلوماټان او د قندهار د والی مرستیال د دې ولایت د مقام په مېلمستون کې د 14 په نتیجه کې ووژل شول. افغان امنیتي چارواکو ویل د قندهار د غبرید له افغانستان څخه د باندې طرحه شوی و. د قندهار ولایت د امنیت قومندان بیا حقانی شبکه او د پاکستان استخباراتي اداره ISI د قندهار د ولایت د مېلمستون د حمله تر شا بللی دي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
پا پی خور کے اردن کو دا غرمی دولسنی میں بجے کی دن کی دی دانی سی اجملنا دا خبرونو لنڈی زورو
د یو تازه خبر لمخې د جنوبی وزیرستان وانا سب ډیویژن په تویخله سیمه کې په ریموټ کنټرول بمی چاودنه کې درې امنیتي سرتیري وشل شوې دي. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د پیښې سیمواري منلې ده. د پاکستان پوسټ مشر جنرال قمر باجوا وایي په قبایلي سیمو کې د امنیت یقیني کولو په لړ کې به پوسټ د ټولنیز اقتصادي پرمختګ او د ثبات لپاره خپلو کارونو ته دوام ورکړي. د پوسټ اماریکو څنګه له خوانن په جاري شوې خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې جنرال قمر باجوا د خبرې پرند جنوبی وزیرستان دورې پر مهال کړی دی. په قبایلی سیمو کراچی او د پنجاب په 500 ضلعو کې لنن څخه د پولیو ضد کمپاین پیل شوی دی. د پاکستان سرکاري میډیا د چړواکو په حواله وایي په قبایلی سیمو کې به د دې پولیو ضد مهم پر مهال شاوخوا 9 لک ماشومانو ته سستی ورکول کیږي. په کراچی کې د شخصي ټلویزیون سما په ګاډي ډزې شوې دي چې پکې یو کیمرامین وژل شوی دی. د سما ټي وی لخوا بیګا په جاري شوي بیان کې ویل شوی دی چې د کراچی په ناسم آباد سیمه کې د اتوار پر ورځ په ګاډي نامعلومه کسانو هغه مهال ډزې وکړې چې د یوې پیښې په اړه خبرونه ورکولو لپاره روان وو. د هلمند امنیت لپاره د ولسمشر ځانګړي استازي عبدالجبار قهرمان وایي دغلته د افغان نړیوالو ځواکونو په ګډه هوایي حمله کې د دوو کورنیو 2 کړي وشل شوي دي. بلخوا یونامه په دې پیښه د خفګان څرګندونه کړې ده. د خوست ولایت امنیه قمندانې ادارې مرستیال مشر محمد یعقوب بریمن وشل شوی دی. د ملګرو ملتونو مشر وایي له اسلام سره نفرت په نړۍ کې ترهګرۍ او شخړو ته لمن وهي او په ځینو هېوادونو کې د کډوالو ضد پالیسیانو کې هم زیاتوالی راغلی دی. سیکرټري جنرل انتونیو ګیوتریس دا خبره پرون په ریاض کې د سعودي عرب له پاچا او ځینو نورو چارواکو سره د کتنې پر مهال کړې ده. او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي په سپینه ماڼۍ کې له امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د ملاقات پر مهال به ذمهواره پالیسیانې وړاندې کړي. نوموړي وایي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د خبرو ایجنډا به د اسرائیل او فلسطین شخړه او ایران وي.
او سوریدن کو د زینو پاکستانه او رسپانو د نننای وداریو مهمه برخی له سراج زهیر اور
نن د پیښور نخ پریدون کی اج رسپانه خپل ادری کی وای په قبایلی سیمو کې اصلاحات او د دې د زم کې دو لړکی د زن پر ضد د تحریک چلولو تیاری شروع شوې دي. او د خیبر ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي شاجی ګل د لانګ مارچ لپاره مشاورتي عمل تون کړي او د دې مقصد لپاره به د ټول ګوندی زغونډي او نیټي اعلان هم کولای شي. بل پلو د قومي وطن پارټي مشر افتاب احمد خان شرپاو هم اعلان کړي او وایي ک حکومت تر د 12 مارچ پوری قبیلی سیمی په خیبر پختونخوا کې ورګړې نکړي نو پر ضد به د قبیلو سره اوګه په اوګه ولاړوي. ادارې وایي بل طرف ته ویل کیږي چې د حکومت لخوا د اصلاحاتو په سفارشاتو باندې امکان دی چې د 28 فروری نه وړاندې عمل درآمد وشي ځکه چې دې لړکی په علاقه صلاح او مشورې شوي. ادارې اخري کې وایي اوس چې د دومره هر څه شوي او بیا هم د فټه اصلاحاتو لار کې ځنډ اچولې کیږي نو که دې لړکی احتجاج کیږي نو د دې ذمہواري په هغه سرکاري ادارو وی څوک چې په دې کې خندان پیدا کوي. د دې ترڅنګ نه یبات ورسپانه خپل ادریه کلی کې د پاکستان د هایر ایجوکیشن د داوو باوجود د خیبر پښتونخوا لس یونیورسيټي بغیر د وایس چانسلرانو چلیږي. د یونیورسيټي ترمیم اکټ کال 2014 مطابق د یوې یونیورسيټي د وایس چانسلر د ریټایرډ کېدو نشپګ میاشتې وړاندې به هایر ایجوکیشن د نوي وایس چانسلر د ټاکلو لپاره کار شروع کوي. خو د بده مرغه په خیبر پښتونخوا کې د لس یونیورسيټيانو وایس چانسلران سمود وړاندې ریټایرډ شوی چې پکې د پېښور سوات او ملکن یونیورسيټي شامل دي. خو تر دې د ما هایر ایجوکیشن هیڅ اقدامات نه دي کړي. د ادارې په وینا په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د یو شمیر نارو سره اقتدار کې راغلی وو او ولس هم د دوی نه ډېر امیدونه ساتل خو صوبایي حکومت او بیوروکراسي یو شمیر مسلې د ځن سره مخ کړي دي. او دا حال دی چې د صوبایي لس غټي یونیورسيټي د انتظامی مشر نه بغیر چلیږي. ادارې اخري کې لیکي هیله ده چې حکومت به دا معامله په سنجیدګۍ سره واخلی او په فوري توګه به د وایس چانسلرانو ټاکنه وکړي چې د صوبي غټي یونیورسيټي د مسلو نه را بهر شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
د د فرانسې یو ټلویزیون چینل د خیبر پختونخوا په سوات کې د وسلوالو پر ضد پاکستان پوځ تر عملیاتو وروسته د هغوی پر جنگي ستراتیژۍ او د جرمني یوې راډیو بیا په هغه هېواد کې د کډوالو په حق کې د شویو وروسته مظاهرو په څیر موضوعاتو لیکنې خپرې کړې دي. مهم ټکی یې له مجید بابر اورو.
د فرانس 24 ټلویزیون ویب پاڼې د سیلانۍ سیمې سوات پاړه په خپل یو خپور شوي راپور کې لیکلي چې دغه سیمه په تاریخي توګه د مینې، ورورولۍ، خوشحالۍ، امن او د بهرنیانو لپاره د سیلګرۍ سیمه پاتې شوې ده، خو په 2009 کال کې د لږې مودې لپاره د وسلوالو لاسته د پریوتو او بیا په 2009 کال کې د دغو وسلوالو طالبانو پر ضد د پوځي عملیاتو له امله د دغې سیمې شناخت اوس بدل شوی دی. د ویب پاڼې په خبره یادې سیمې چې کله د ملا فضل الله په مشرۍ کې د طالبانو په واک کې وي، نو بهرنیان خو پرېږده چې ځایي ولس به هم د طالبانو د اجازې نه بغیر سوات ته نشو تللی، خو بیا په 2009 کال کې د طالبانو پر ضد د پوځي عملیاتو له وجې ملا فضل الله د سوات نه وتښتېدو او دا مهال په پاک افغان پوله چرته پټ دی. د ریاست سره د ملا فضل الله د شخړې له وجې 2.5 میلیونه خلک په کډه کولو مجبوره شوي وو، خو اوس سوات په سلګونو ناکو سره د پاکستانی پوست په واک کې دی. اوس هم وخت په وخت ترهګر خپل فعالیتونه کوي او اوس طالبانو په خپل استراتیجۍ کې بدلون کړی دی. اوس د سیمې مخور خلک اول په ګوته کړي او بیا یې هدفي بریدونو کې ووجني. د ویب پاڼې په خبره طالبان دا هدفي وجنې په داسې تکتیکي انداز کې ترسره کوي چې څوک غواړي نو په هدفي وجنو کې یې له منځه وړي، او ځکه نوبل جایزه ګټونکي د سوات ملاله یوسفزای په بریتانیا کې په اوسېدو مجبوره ده. په 2012 کال کې ملاله یوسفزای د طالبانو په یو برید کې جوبل شوې وه، د هغې نه پس د علاج لپاره بریتانیې ته وړل شوې وه او اوس هم دغه هیواد کې اوسېږي. بلخوا ډویچه ویلې ویبپاڼې په خپل یو راپور کې په جرمني کې د هغه احتجاجي مظاهرو موضوع راغستې ده چې د تیر خالي په ورځ د هغو افغان مهاجرینو په حق کې ترسره شوې وې چې دا مهال د سیاسي پناه درخواستونه یې رد شوي دي او جرمني یې افغانستان ته د واپس لیږلو لارو چارو باندې غور کوي. ویبپاڼې لیکي چې د تیر خالی په ورځ د جرمني په ډوسلډورف، همبورګ او نورو ښارونو کې په درګونو خلک لارو ته د احتجاج په توګه راوتي وو. دغو احتجاج کوونکو د جرمني حکومت نه غوښتنه کوله چې هغه سیاسي پناه غوښتونکي چې درخواستونه یې رد شوي دي باید خپلو هیوادونو ته ونه لیږل شي، ځکه چې دغه هیوادونه لکه افغانستان وار له مخه د خطرونو نه ډک هیوادونه دي. مظاهرچیانو ویلي چې هغه کسان چې دا مهال د جرمني حکومت ورته ملک نه د وتو حکم کړی دی داسې هیوادونو سره تعلق لري چرته چې امن او سوکالي نشته، نو باید داسې کسان جنگ ځپلو هیوادونو ته واپس نه کړل شي. دا مهال په جرمني کې 2.5 لکه افغانان ژوند کوي، خو د جرمني د داخله وزارت په دغو کې سکم 2,200 افغانانو ته حکم کړی دی چې زر تر دره هیواد پرېږدي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د امریکا متحده ایالاتونو، جنوبی کوریا او جاپان د شمالي کوریا د لری واټن وشتونکو توغندي نوې ازموینه غندلې. واشنگتن، ټوکیو، سول ویلي د دغه ازموینې په خاطر شمالي کوریا ته د هر ډول سزا ورکولو پر انتخاباتو غور کوي. پر دې موضوع د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه رپورټ له نوریاس نوري څخه اورو.
د امریکا او جنوبی کوریا په وزیر چارواکي وایي چې شمالي کوریا د فبروري په 12مه یو بالاستیک توغندۍ وازمه. واشنگتن، ټوکیو او سیول ویلي چې دغه ازموینه په خاطر پر ټولو انتخابونو چې شمالي کوریا ته سزا ورکړي غور کوي. د جنوبی کوریا د لوی درستیز دفتر وایي دغه توغول شوی توغندۍ فاصله شاوخوا 500 کیلومتره او د دې لپاره چې نور معلومات لاسته راوړي متحده ایالات او هیواد د موضوع څېړي. د جنوبی کوریا د لوی درستیز د عملیاتو د برخې مرستیال جون دونګ جین ویل دا شمالي کوریا ته یو جدي خبرداري ده چې ډیر ژر به ځان لمنځه یوسي که د کیم جان یون رژیم د اټومي وسلې له وهم او توغندیو له تحرکاتو لاس وانخلي. امریکایي چارواکو تایید کړ چې دوی دغه توغندی تعقیب کړی وو او د دې احتمال شته چې هغه ښایي د منځني واټن ویشتونکي و، نه لرې واټن ویشتونکي چې متحد ایالتونه نه ګواښي. د شمالي کوریا د دغه نوې ازموینې خبر داسې مهال ورکول کېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په فلوریدا ایالت کې د جاپان له صدر اعظم شینزو آبه سره وکتل. ښاغلي ترامپ په یو لنډ بیان کې چې انتظار یې نه کېده وویل چې د سل په سلو کې د جاپان په خوا کې ولاړ دی. د جاپان صدر اعظم هم دغه ازموینه وغندله او هغه یې بیخي د نه منلو وبه.
بلله. یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی د شنبې په ورځ وویل چې د ټرمپ ادارې د شمالي کوریا له لورې د یو لمسوونکي اقدام انتظار درلود او پر پیونګ یانګ د اقتصادي بندیزونو او په سیمه کې د سمندري ځواکونو د زیاتېدو په ګډون پر یو لړ پراخو اقداماتو غور کوي. د جنوبي کوریا د جمهوري ریاست او صدارت سرپرست هاواګ کوهان ویلي چې هیواد به شمالي کوریا ته د دغه توغندي د ازموینې په خاطر ځواب ووایي. د جنوبي کوریا د دفاع وزارت ویلي چې دغه توغندی د شمالي کوریا د بان غیون له اډې د جاپان د بهیرې پر لوري توغول شوی و. شمالي کوریا تیر کال هم له دې اډې د موسودان په نوم د توغندي دوه ازموینې ترسره کړې وې. جاپان ویلي چې پر شمالي کوریا د دغه نوي لمسوونکي اقدام په خاطر به د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا فشارونه زیات کړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې دین بشه ګردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چې
ډیره سخت راوړي تیر یا هر څه ته یې
څو کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
پاکستان ڈان ورځپاڼه د هغه هیواد د بهرنیو چارو د پخوانی سیکرټر نجم الدین اے شیخ په حواله لیکي، پاکستان باید له روسیې او ایران څخه په افغانستان کې د داعش او نورو وسله والو ډلو ضد مبارزې په اړه پوښتنه وکړي. د لیکنې تر مخه روانه میاشت هم د روسیې په قربتوب د افغانستان په اړه غونډه جوړیږي چې پکې روسی چارواکو د طالبانو پر ګډون ټینګار کړی دی. د لیکنې تفصیل انیسې اجمل اورو.
ڈان ورځپاڼه لیکي د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی سیکرټر نجم الدین اے شیخ ویلي په داسې حال کې چې د روسیو کې روسیې د افغانستان سولې په اړه یوه بله غونډه رابللې، پاکستان باید له روسیې او ایران څخه پوښتنه وکړي چې دغه دواړه هیوادونه په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د داعش او د نورو وسلوالو ډلو ضد کومې مرستې ورکولی شي. نجم الدین شیخ دا خبرې د خالی په ورځ په کراچۍ کې د یوې ادبي میلې پر مهال د افغانستان او پاکستان په اړه یوې غونډې ته کړې دي. د روانې میاشتې په نیمایي کې د ماسکو په قربتوب جوړه شوې غونډه کې افغانستان ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. په عین حال کې د روس بهرنیو چارو وزیر په دې مذاکراتو کې د طالبانو په شاملېدو هم ټینګار کړی دی. ڈان د پاکستان د پخانی سیکرټر په حواله لیکي، پاکستان باید د افغانستان سولې او ثبات په برخه کې د خپلې همکارۍ وړاندیز وکړي. ورځپاڼه د نجم الدین په حواله لیکي، ایران او روسیا نه غواړي چې داعش ډله په افغانستان کې خپلې پښې پر ځای کړي. نوموړي زیاته کړه، په افغانستان کې د بې ثباتۍ اغیز سربیره د منشیاتو قاچاق او د پاکستان پر اقتصاد د افغان کډوالو بوج ته هم باید کتنه وشي. نجم الدین شیخ وای د افغانستان سول او ثبات د پاکستان استحکام او پرمختګ سره تړلی ده. بلخوا په کراچۍ کې د پاکستان او افغانستان پر موضوع د غونډې پر مهال خبریال او لیکوال احمد رشید په حواله ڈان ورځپاڼه لیکي، د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه په سیمه کې سول او ثبات ته اړتیا لري. احمد رشید وای که څه هم د پاکستان پوځي انتظامی د چین پاکستان اقتصادي راهداري د امنیت لپاره د ځانګړي پوځي څانګې جوړولو ویلي وو، د چین حکومت له دې حقیقت خبر دی چې د اوږدمهاله ثبات لپاره سیاسي حل لاره ضروری ده. نجم الدین شیخ بیا ویلی په کابل کې ځنې داسې عناصر وو چې افغانستان یې باثباته نه غوښته. نوموړی وایي، پاکستان لاغو عناصرو له وجې په ډېرو موکو له زیان سره مخ شوی چې تل یې د سولې خبرې زیانمنې کړي دي. ورځپاڼه د نجم الدین شیخ په حواله لیکي، په 2015 کال کې هم دغو عناصرو د طالبانو پخواني مشر ملا عمر د مړینې خبر سره د سولې مذاکراتو ته زیان ورساو.
د پښتنو په کور کلي
خار او خورکه
سروان دی
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وګ ورته ونیسی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. پاکستانی ڈان ورځپاڼې په طرح غره ضد نړیواله جګړه کې د پاکستان او د امریکا د نوي ولسمشر د ادارې ترمنځ د همکارۍ موضوع ته په لیکنه کې کتنه کړې ده. لیکنه وايي، امریکا ښایي د تیر په څیر بیا هم له پاکستان وغواړي چې د افغانستان جګړې د پای ته رسولو په چاره کې ریښتونی مرستې وکړي. د دې لیکنې مهم ټکي تاسو ته ورو. د ډان ورځپاڼې لیکنه وایي په امریکا کې د نوي ولسمشر ډونلډ ټرمپ له راتګ سره په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر زیاتولو او په ترهګرۍ ضد مبارزه کې د پاکستان پر کردار او ورڅخه د لا ډېر څه کولو په څیر تمې څرګندې کړل شوې دي. داسې پریښې چې بیا 2009 کال راغلی وي، خو مسله دا ده چې دا 2009 نه بلکې 2018 کال دی. امریکا ښایي دا ځل پر پاکستان د نویو لارو چارو په ازمایلو سره نوي فشارونه راوړي. که امریکا غواړي چې د افغانستان جګړه پای ته ورسی نو باید پاکستان مهار کړي، خو دغه کار د زړو تکتیکونو په وسیله شونی نه دی. که خبره په ترهګرایزه جګړه کې د پاکستان د همکارۍ وي نو باید یو شمېر موضوعات په پام کې ونیول شي، لکه اټومي خوندیتوب او امنیت او د چین او هند سیمه ییز نفوس. لیکنه کاږي د افغانستان د شخړې یوازینی سوله ییز حل د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د نیغ په نیغه خبرو له لارې ممکن دی. خو یوازینی هیواد چې د بون کانفرنس په نتیجه کې د جوړ شوي افغان حکومت سټرکچر او د هغې د اختیاراتو نظام او مرکزونو ته ژمن پاتې شوی، هغه امریکا ده. او همدا وجه ده چې طالبانو همیشه له امریکایانو سره د خبرو کولو موضوع مهمه ګڼلې. خو که د امریکا پالیسي دا وي چې د افغان حکومت تر شا ودرېږي، پرې نږدي چې طالب یاغیتوب له حده تجاوز وکړي او د افغانستان د روغې جوړې له پروسې سره زړه نازړه ملګرتیا وکړي، بیا نو د سولې خبرې په رښتونې توګه مخته نشي تللی. پاکستان هم بیا په افغانستان کې د امریکا د یوې داسې تګلارې ملاتړ کولو ته ښایي تیار نشي چې خپله امریکایان پرې باور ونه لري. بله مهمه خبره دا چې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ اداره په داسې حال کې په ترهګرایزه جګړه کې د پاکستان کردار ته غواړي کتنه وکړي چې د پاکستان پوځ واګې د نوي پاکستانی جنرال لاسو ته ورغلي. د لیکنې تر مخه د پاکستان پوځ پخوانی مشر جنرال راحیل شریف هڅه وکړه چې د افغانستان په لور د پاکستان پالیسي بدله کړي، خو په دغه چاره کې نوموړی بریالی نه شو. لیکنه زیاتوي د پاکستان پوځ اوسنی مشر جنرال باجوا هم افغان پالیسۍ ته بیا کتنه کولی شي او د حالاتو تقاضا هم دا ده چې یو څه شیان پکې بدل کړل شي.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور بند کی.
دا د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي د هغه واد ملي پولیس په ځینو مواردو کې د بشري حقوقو سرغړونه کوي. دغه کمیشن مشر سیما سمر پرون یک شنبه په کابل کې د بشري حقوقو او پولیسو په نوم کانفرنس کې د دې مطلب په سرغړونه سره وویل چې په اکثر مواردو کې پولیس د نه مسلکي توب او د عامه پوهاوي نه لرلو له امله بشري حقوقو تر پښو لاندې کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورونا او چارو وزیر هم مني چې په یو شمېر مواردو کې پولیس د بشري حقوقو څخه سرغړونه کوي، خو وایي چې د مخنیوي لپاره به له هرې ممکنې لارې کار واخلي. د واصل وسال رپورټ اورو.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون مشر سیما سمر د یکشنبه پر ورځ په کابل کې د بشري حقوقو پولیسو په نوم کانفرنس کې ویل چې د پولیسو په لیکو کې د بشري حقوقو څخه د سرغړونې د مخنیوي لپاره باید د افغانستان پولیس مسلکی شي.
په افغانستان کې پولیس باید مسلکی شي او خپل کارونه د افغانستان د اساسي قانون او ملي ارزښتونو له مخې ترسره کړي. د افغانستان پولیس باید د قانون پر رڼا کې عمل وکړي او د خلکو حقوقو څخه ملاتړ وکړي.
غلی سمر په خبره په یو شمېر مواردو کې د خلکو سره د پولیسو له خوا دوګونه چلان او تبعیض هم کیږي چې په پولیسو د خلکو اعتماد ته زیان رسوله. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو راپورونو له مخې پولیس د بشري حقوقو په سرغړونې، اداري فساد، له دندې څخه د ناوړه ګټې اخیستنې، وظیفوي غفلت او په یو شمېر نورو جرمونو کې په لاس لرلو تورن دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم مني چې په ځینو مواردو کې پولیس د بشري حقوقو څخه سرغړونه کوي، خو وایي چې د مخنیوي لپاره به له هرې ممکنې لارې کار واخلي. د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاهد دغه کانفرنس ته د وینا پر مهال د یادې موضوع د تایید ترڅنګ ویل چې نامنی او جنگ د دې لامل شوی چې ځینې وخت پولیس د بشري حقوقو څخه سرغړونه وکړي.
ستونزې شته او موجودې دي، موږ ورڅخه سترګې نه پټوو، خو اساسي لامل یې جنگ دی. خو دا په دې معنی نه ده چې موږ د تاوتریخوالي او نورو جنایتونو سره مبارزه ونه کړو، بلکې دا زموږ دنده
ده.
د افغانستان لوی سرنوال فرید حمیدی چې په دغه غونډه کې ګډون درلود ویل چې د بشري حقوقو رعایت ټولو ته مهم دی او باید په بشپړ ډول په پام کې ونیول شي. د عدالت د تامین او بشري حقوقو د خوندیتوب لپاره د امنیتي او نورو اړوند ارګانونو په همغږۍ ټینګار وکړ.
به خاطر از اینکه ما بتوانیم قدرت و قانون را در افغانستان
د دې لپاره چې په افغانستان کې قدرت او قانون په خطوګه پلی او د افغانستان خلکو ته د دوی د ازادۍ او د حقوقو د خوندیتوب ډاډ ورکړو، نو د پولیس، سرنوالۍ، محاکمو او نوري اړوند ادارې چې د قانون، انصاف او عدالت د ټینګښت لپاره کار کوي ترمنځ همغږي مهمه ده.
عدالت و انصاف تر افغانستان هستند بسیار مهم است.
خغل حمیدی وایي چې خلک د امنیت ترڅنګ عدالت ته هم جدي اړتیا لري او باید په ټولنه کې عدالت تامین شي. هغه وایي دوی د غیر انساني کړنو خلاف دي او هر هغه څوک چې بشري حقونه نه رعایتوي او له قانون څخه سرغړونه کوي ورسره به جدي چلند وشي.
د ملګرو ملتونو د کلتور او تعلیم اداره یونیسکو د فروری 14 د راډیو د نړیوالې ورځې په توګه مانځي.
دا ورځ د ریډیو سره د مینې په یاد منزل کیږي.
د راډیو د سګنی کال موضوع ده
ریډیو تاسو یې.
نو موږ له تاسې درنو اوریدونکو اوریدل غواړو چې
ریډیو مو ولې خوښیږي،
راډیو څه وخت اوري،
په مشال ریډیو کې مو کوم پروګرام او کوم ویاند یا خبریال ډیر خوښیږي او ولې.
موږ ته د فیسبوک، برېښنالیک او ټلیفون له لارې ځوابونه راکړئ.
نن د راډیو نړیواله ورځ مانځل کیږي. اوریدونکو، د افغانستان په حکومت کې د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر وایي په هغه هیواد کې د راډیو اوریدونکي او مینوال مخ په زیاتېدو دي. اخوا د رسنیو یو شمېر مسؤلین او ژورنالیستان وایي په وروستیو کلونو کې د راډیوګانو خپرونې تر ډیره پر تفریحي موضوعاتو متمرکزې شوې او پکې ټولنیزو، سیاسي، امنیتي او همداراز اقتصادي برخو ته ډېر پام نه کیږي. پر دې موضوع له کابله عباد الله حنانزه رپورټ راکوي.
د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر کمال سادات ازادي راډیو ته ویل د غږیزو رسنیو له ډلې تر ډیره په افغانستان کې راډیو ډیر مینوال او اوریدونکي لري او ورځ تر بل یې اوریدونکي مخ په زیاتېدو دي. ښاغلی سادات وایي د هیواد په کلیو بانډو کې د برېښنا نشتون، انټرنیټ او ټلویزیون ته د خلکو محدود لاسرسی، فقر او بېوزلي او په ځینو مواردو کې د افغاني ټولنې سنتي جوړښتونه هغه عمده عوامل دي چې د راډیو اوریدونکي زیات کړي.
د راډیو هغه پرمختګ چې دی په افغانستان کې خورا ډیر دی، ډیر په شدت سره روان دی، اهمیت یې خورا ډیر مهم دی.
په افغانستان کې د راډیو له جوړېدو څخه نږدې نوي کاله تیریږي، خو د راډیوګانو غږ لا هم اوچت دی او د افغانانو ترمنځ ځانګړی اهمیت لري. د افغانستان د راډیو او ټلویزیون د ټولنې مسؤلان وایي د افغانستان ډیری اوسیدونکي اوس مهال راډیو ته لاسرسی لري او په ډیرو لرې پرتو سیمو کې هم د راډیو خپرونې اوریدل کیږي. د دغه ټولنې رئیس محمد رحمتي ازادي راډیو ته وویل اوس مهال څه باندې 200 راډیوګان په افغانستان کې خپرونې لري، خو یوازې 100 راډیوګانو د دغه ټولنې غړیتوب ترلاسه کړی.
په دغه ټولنه کې له مرکز او ولایتونو څخه شاوخوا 100 راډیوګانې غړیتوب لري. د راډیوګانو شمیر په ټول هیواد کې له 200 څخه هم زیات دی او موږ هڅه کوو چې نورې راډیوګانې هم د دغه ټولنې غړیتوب واخلي.
په ورته وخت کې د رسنیو یو شمیر مسؤلین او د ژورنالیزم د پوهنځي استادان راډیو یو ارزانه او اسانه رسنۍ بولي. د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي استاد زبی الله حیدری وویل راډیو د ټولنیزو او فرهنګي خبرونو د خبرولو خبستر کیدی شي او کولای شي پر ټولنې مثبت اغیز پرې باسي.
دا چې افغانستان یو سنتي ټولنه ده، د برېښنا او اقتصاد لپاره هم له ستونزو سره مخ ده، نو راډیو کولی شي چې یوه ښه رسنۍ واوسي او د خلکو ترمنځ د اړیکې یوه قوي وسیله واوسي. راډیو د ټولنیزو پراختیا او فرهنګي خپرونو د پلي کولو یو ښه بستر کېدی شي.
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي که څه هم د راډیو پر ارزښت ټینګار کوي، خو وایي چې په کابل ښار کې راډیو خپل اوریدونکي له لاسه ورکړي او ځای تلویزیونو او ټولنیزو رسنیو خپل کړي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل دای وای اوس نو راډیو څوک نه اوري، اوس نو موبایل، تلویزیون او نورې وسیلې شته چې د هر څه لپاره کارول کیږي او خلک ترې ګټه اخلي.
او مخکې چې کوم راډیو وو، یو راډیو وو ټول کله به راټول شوی پلاني د شهر اوړل دی چې هغه کې بدلې وای ټول ورته. اوس خور کور کې راډیو لګې دی، ګاډي کې لګې دی، هر څه خوشاله ساتي تیر دی ورسره.
د خرونو ورخوا په کلیو بانډو کې راډیو د خلکو د ژوند یو برخه ګرځېدلې. حکمت الله چې په غزنی ولایت کې د راډیو اوریدونکي دي او په خبره یې د راډیو اوریدل یې د ژوند یو برخه ګرځېدلې وایي په هیواد کې له هرې پیښې څخه لومړی له راډیو څخه خبرېږي، نو ځکه راډیو ورته ډېر ارزښت لري.
راډیو ارزښت
هغه رادیوګانې نار وي چې څوک واقعیتونه نه وایي یا مثلا غیر مشروع خپرونې لري.
په ننګرهار کې د یو محلي راډیو خبریال حضرت یوسف یوسفزی وایي د راډیو اوریدونکي تر ډیره هغه خپرونې اوري چې پر واقعیتونو ولاړ وسي او د ټولنې ستونزې رابرسیره کړي. له دې ټولو سره سره اقتصادي او امنیتي ستونزې هغه څه بلل کېږي چې د رسنیو په ځانګړي ډول د راډیوګانو د فعالیتونو مخه نیولې. د نایا د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې رئیس صدیق الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل یو شمېر راډیوګانې د اقتصادي ستونزو تر څنګ د انتقادي خپرونو یا خبرونو د خپرولو له کبله د محلي زورواکانو او تروریستي ډلو له لوري له ګواښونو سره مخ دي.
سندرې جادوګرې د مشال رادیو په سندرې جادوګرې خبرونه کې د پښتو مشهور سندرې او په اړه معلومات اوري. خبرونه هر ګل یا دوشنبه د پېښور په وخت د ورځې په 3:30 بجو او هر خالی یا شنبه د ماسپښین په 1:30 بجه هارون بچا درته راوړي.
ځوانو پښتنو هنرمندانو په دې رستیو کې د خپل سندرو هنري ټوټو له انټرنیټي او میوزیک شرکتونو سره د راجستر کولو کار ته مخه کړې ده. دوی غواړي له دغه لارې اطمینان ترلاسه کړي چې څوک په دوی له اجازه پرته ونشي کړی له انټرنیټه د دوی سندرې په وړیا توګه او یا هم په غلا ډاونلوډ کړي. د قانوني چارو پوهان هم وایي چې پښتانه هنرمندان باید په دغه برخه کې په پاکستان کې له موجودو قوانینو استفاده وکړي. پر دې موضوع دا رپورت مو تاسو لپاره راوړی.
سپت دا چی سنگ زندگی میں اکڑا مین میں توکڑا خو پلا تباہی میں اکڑا مین میں توکڑا خو پلا تباہی میں
لاغ راه سي چې په پاکستان او همدارز افغانستان کې خلکو انټرنیټ ته لاسرسي پیدا کړي د سیمي هنرمندان شکایت کوي چې سندرې په وړیا توګه اوریدل او لیدل کیږي او دا چې د پښتو موسیقي مارکیټ تقریبا له منځه تللی. خو ځینو تعلیم یافته پښتنو سندرغاړو بیا د دې لپاره چې د دوی له هنري کارونو ناوړه استفاده ونه کړل شي له انټرنیټي او میوزیک شرکتونو سره د خپلو سندرو او هنري ټوټو راجستر کول پیل کړی دي. کرن خان د دغه سندرغاړو له ډلې څخه یو دی. دی وایي که یو سندرغاړی وتوانېږي چې د ګوګل په نوم له انټرنیټي شرکت سره خپلې سندرې خوندي کړي نو د سندرو د غلا کېدو مخه به یې نیول شوې وي او وبه کولی شي چې هر میاشت یو اندازه پیسې هم لاسو ته راوړي.
زمونږ په پښتنو کې ځینې لوستي داسې خلک شته چې هغه د دې هنرمندانو سندرې اغېستې دي او د ګوګل نه په پیسې ګټي او دا چونکې غیر قانوني دي او بیا زمونږ هنرمندانو ته دغه لارې ګذرې نه دي معلومي. مطلب په سندره باندې 50,000 روپۍ لګي نو ګوګل تعلق کولای شي چې په میاشت کې 1,000-15,000 روپۍ درکړي. ما خپل البمونه کاپی رایټ ته ورکړي دي چې کوم البم میرا روان دي کچا هم دا په غلا ریلیز کا یا به تپوس کار وکړو نو په هغه باندې به قانوني کار کولای شي.
د ملکن د تانی کلی ځوان او تعلیم یافته رباب غګون کې بلال خان بلال هم په دې هڅه کې دی چې د موسیقۍ خپلې وډلا یا بینډ جوړ او له یو میوزیک کمپنی سره راجستر کړي. د دې دغه کار ګټې څه داسې بیانوي.
کوشش کوم چې خخ امپوزیشن کم زموږ د رباب کلچر دی چې دا نورې دنیا ته مخ یو خلک وګوري چې پښتنو سره هم داسې ته موسیقي شته. نن سبا کاپی ډېر زیات کیږي. مطلب سو کمپوزیشنو کې ځان پیو کړی نو هغه خبر نه وي هغه سیز ریکارډ شوی وي. دا رجسٹریشن په دې وجه باندې لازمي سیز دی چې تا کوم کمپوزیشن کړی وي هغه هغوی سره محفوظ وي په یو لیګل طریقه سره. سبای کو څوک ریکارډ هم کی نو هغه باندې باغیر ته کیس هم کولی شي. هر څنګه
د خیبر پختونخوا په حکومت کې د کلتور له ادارې سره د وسلاکار په توګه کار کوونکې د مردان یو مدافع وکیل اکبر هوتی وایي په پاکستان کې د هنري کارونو د خوندیتوب قانون موجود دی خو په خبره چې لبد مرغه هنرمندان ترې خبر نه دي.
کاپی رائټ اورډیننس شته په پاکستان کې چې په 1925 کې راغلی دی او زموږ هنرمند دي هغه شعور نشته ایته اویر نشته. نو اوس د خیبر پختونخوا چې کوم کلچر پالیسی جوړیږي نو کاپی رائټ لپاره پکې پروویژن شته چې په دې باندې خلک پوه شي او کوم هنرمند دي خو داسې د دې کاپی رائټ مجرو کیږي د دې چې کوم هغه اصل کار دی هغه د بل نوم ته ځي نو دې باقاعده چیرې نو عدالت دروازه کچکچاول شي او دې چیرې خپل خط ته پوس کولی شي.
اکبر هوتی زیاتوي کې هنرمند خپل هنري کار له حکومت او یا حمله مستند کمپنی سره رجسٹر کړی وي، نو ډیر اسانه ده چې لاغه کار څخه د ناوړه استفادې په صورت کې هغه عدالت ته ولاړ شي او خپل حق وغواړي.
عدالتونه شته، فیسیلیټیز نشته، نو بیا خو هنرمند صرف تګ وي او خپل مدعا بیانول دي، د هیڅ داسې مشکل نشته. خو چونکې زمونږ فنکاران زیاتره داسې دي چې هغې تعلیم نه او پوهه نه وه، په دې وجه باندې د دې قانون نه چا پوره فایده نه ده اخیستی. اوس چې د تعلیم یافته خلک راځي، دي قوانین لولي، دي د ملک کې دینو رایج چې کوم دستورونه دي د هغې نه خبرېږي، نو په خپله به چې دی نو دا به اسانېږي خلکو ته او د دې نه به فایده اخلي.
د هنرمندانو او شننونکو پر اند د پښتو موسیقۍ د ودې لپاره لازمه ده چې د پښتو سندرو د ثبت او خپراوي په برخو کې د هیواد مروجه قوانین او د انټرنیټي شبکو لارښوونې په پام کې ونیول شي او په ترڅ کې د هنرمندانو د حقونو د غصب مخنیوی وشي.
دا مشال ریډیو ده.